مرض باندې اکثر په صورت کې هم موږ د ټلیفون لاري او د وطن د ستاسو لاري په هر یو وخت کې د تاسو باید سالار کې حضور ولري تر څو موږ نصاب راي او وقولای شو قوانین پاس کو یا ایراد.
ډیره مننه جناب کټوازی صاحب.
مننه شفق.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. داونه په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړي او وړاندې کیږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې د وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
نقد ومنو که عیب درلود عیب ومنو که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډیره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نه شي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږیږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډیرو ځایونو کې غلي پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کیدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډیر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کیږي نو حتما ناکامیږي، یو دا مسله ده. او بلکې سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بیل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډیر کله یې هڅه نه کوله چې وغږیږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو. که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوي. داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تاګه دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول شوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړي وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چلاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې. هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي، یو وخت درباندې تېر شوی ده، داسې وخت درباندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شو. او سی ډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیسارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې من سوچونه ځانو باسم د سې فضا رامنځته کوم چې هغه ما خوشاله وساتي لکه کور کې خپل لورکی سره چې به کېناسم مثلا مستی به کوله شوخی به کوله نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زنه پرې هودم هم دې سوچو ځان ته کش کولم بس باندې نه هلي کې دا سې ژوند کوم دومره اعتماد په ځان لرم چې ولس کسه سناس یو غوړي غمنس کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان کا غواړي د بے باورۍ لسوري راووځي په کار د چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنی کیننی.
دا چې څوک څنګه کول شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راځي کیږي. پلرونو او میندو باید خپل ماشومان ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي، هر څوک چې اهداف او موخې ولري نو هغوی هم په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغه څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې ګوتکړي، دا هم مرسته کولای شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
که غواړئ د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
په ځان د بے باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډیرې ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمون په چاپیریال کې کوم کې موږ ځوان کوو، هلته د حاکم او شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمون چاپیریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د هڅې په رابطه. او دا تصمیم زمون د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمون تربیتي نظام او زمون تربیتي تجربه پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر رابطه او د نورو پر رابطه او په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستاسو دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نو زدي
د خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، د همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دا کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګوالی ورته پیدا کی، او ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونو اخته شي. یو شمېر نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال د دې، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومان سره، د ټول سره کولی شي د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولای، هیڅ وخت نشي وستواره کولای، څوک هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولای چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وزیر داسې بد دی، مثلا داسې دی.
استاد، نو دا د حل لارې بچي.
د ټولو مهمه او لمړنۍ حل لار پزان پوهیدنه ده. ډېر کسان پزان نه پوهیږي اصلا، مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني. څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې پسې چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي. زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دقیقې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتابه ویلي دي، دا ډېر مانه تکړه دی. هغه زر کتابه چا ویلي دی خبرې نه شي کولی اصلا. دی هغه د قایل دی، خپل ځان ته هېڅ قایل نه دی اصلا، د خزانه وتلی دی باندې. په ځان نه پوهېدنه تر ټولو ډېر لوی لامل دی، او دا باید رفع شي. که وغواړو چې دا ستونزه حل کړو، په ځان باید وپوهېږو، خپلې توانمندۍ په شخصیتي لحاظ، خپل نوم، خپل عزت، خپل افکار، خپل ایدیولوژي، خپل احساسات او عاطف، خپل سرمایه وګڼو ټول. دا زموږ شتمني ده، او تفاوت د نورو سره چېدی مثبتې وګڼو، کمې ونه ګڼو. او ووایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي، تغیر ورکولی شي. خپل ژوند یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه، د پایلو نه، د نتیجو نه، د دې هغو ضررونو نه چې کیدای شي پای کې راشي، هغه هم احتمالي دي، د هغو نه باید ونه ډار شو. بعضې وخت موږ موش کولی کار وکړو، شرایط بدل کړو، ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته، او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي. بیا مو دا اوسي چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو، که عیب درلود عیب یې ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو، واقص درود نه واقص اومنو. اما پایل ډیر زیات مهم دی. په دې خاطر بل د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دی، یو چاره پاره سي خپل ځان باندې راشي، خپل ځان باندې وپویږي، او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري.
درنوونکو له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شم سره مو مرکه واوریده. د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.